او قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ځوانانو خبرونه ده کوربه مو زه مجاهد جواد يم په دې خبرونه کې له کابل څخه یو ملما حمله رو ډاکټر همایون لودین او د خبرونه موضوع ده په ګرمه هوا کې څه ډول اقدامات وکړو چې روغتیا مو خوندي وي او څه کارونه وکړو چې مونږ په ګرمه هوا کې له جل وهلو څخه بچ پاتې شو. ګرمۍ او جل وهل د اوړي د موسم یوه تر ټولو ستره ستونزه ده، خصوصا دا چې ښکاري چې سبا ته او په راتلونکو څو ورځو کې به د پښتنو په زیاتو سیمو کې هوا خورا زیاته ګرمه وي. پېښور، جلال آباد، کندهار او په نورو سیمو کې له شپږ دیرشو درجو نه، یعنی د سانتي ګریډ له شپږ دیرشو درجو نه به هوا پورته وي. تاسو څه کارونه باید وکوئ چې روغتیا مو خوندي پاتې شي او تاسو ته ضرر ونه رسیږي؟ په همدې موضوع به په خبرونه کې له ډاکټر صاحب سره خبرې کوو او تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب نه وکړئ. همدارنګه د خبرونې شمیرې له تاسو سره کېدای شي وي، ولې یو ځل بیا تاسو ته تکراروم، که تاسو قلم او کاغذ ولري نو زمونږ د سټوډیو شمیره ده 00120220050003، او که وړی په وړیا توګه خپرونې ته زنګ ووهئ نو 0300005090. تر هغې پورې چې له ډاکټر صاحب همایون لودین سره زمونږ ټلیفوني اړیکه ټینګیږي، او اوس مو پام راګرځوو یوې ښکلې سندرې ته.
ہریو گل دے پانی پانی نشتا سایا گھٹے کے بستر لکھے ہم خزان دے پھر جڑا دپخا دے کے ہریو گل دے پانی پانی نشتا سایا گھٹے کے
تندل بنے کے. ښه د ډیوی قدرمنو اوریدونکو خپلې سندره مو د استاد خیال محمد په غا کې واوریده، او خدای دې وکړي چې تنده مو پورې ماته شوې وي، او الله مو تل د جل وهلو څخه لري وساته او خوندي وساته. ډاکټر صاحب همایون لودین لنیکمرغه د ټلیفون پر کرخه د محل موږ سره ملګری دی. لودین صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی او ستړی مشي.
السلام علیکم. زه هم خپل نوبت خپل ډیر ګران اوریدونکو ته او د شنا رادیو ټولو کارکوونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډیره مننه چې په کابل کې خو شپنو بیخي رانیمایي ته ورنږدې شوې ده، او دا چې وخت مو راکړ او خپرونې ته راغلی، کور مو ودان. درنو او قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو تاسو سره شریکه کړه، نن په ګرمې هوا باندې خبرې کوو، او دا چې څنګه تاسو وتوانېږئ په ګرمې هوا کې خپل روغتیا ته خیال وساتئ، خوندي وساتئ خپل روغتیا، او همدارنګه له کومې روغتیایي ستونزې سره مخ نه شئ. بیا هم یو ځل درته تکراروم، زموږ د سټډیو شمیره ده 001202205003. ډاکټر صاحب، اول خو کاوریدونکو ته لږ په دې اړه معلومات ورکړئ چې په ګرمې هوا کې دغه جل وهل خپل څه معنی. مخته استاد په سندره کې مولوې تګې تګې ما او جل وهلو کلمه په کې راغله، او دا د پښتنو دواړو خواو ته، یعنی کوزه پښتونخوا کې او بره پښتونخوا کې استعمالیږي. دا جل وهل څه معنی په ګرمۍ کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا چې دا هغه مهم ستونزه ده چې باید توجه ورته وکړو. په دې ساده ټکو کې ویما، موږ دوه غټې مرحلې لرو. یو هغه حالت دی چې یو نفر د اوبو د کمبود سره مخ شي، او دویم هغه حالت دی چې د اوبو دغه کمبود پر مخ تللی شي چې هغې ته موږ تاسې په اصطلاح جل وهلی وایو. جلوهنه داسې یو حالت دی چې په دې کې د بدن اوبه د ګرمۍ له کبله دومره کم شي چې د بدن هغه خوله چې کله موږ ګرمۍ کې ګورو هغه هم ورک شي. په لنډ ټکو کې دا وایو چې د ځانګړي ډول په کوچنیانو کې دا ډېر رامنځته کیږي، او په هغه خلکو کې چې لمر ته په متواتر او په اوږد وخت کې مخامخ کیږي، نو هغوی د بدن اوبه تر دې کچې کمې کی چې د هغوی دنسیت رامنځته شي، د اوبو کچې تر دې حده کم شي، پوستکی وچ کلک شي، او همدارنګه ذهني هغه کم د موقعیت پېژندنه چې ورته وایي یا هغه نارمل چې خپل ځان ته متوجه وسیږي هغه حالت هم په دې شدید افغانی واوري چې انسان بی خود شي، او هغه بیا خبرو کې هم خپل ځان نشي کنټرولولی، او د بدن حرارت پر اندازې لوړ لږ شي، او هغه اندازې لوړوالی د بدن داخلي سیستمونه کې چې د دې لپاره هغه اندازه اوبه ورکي چې د دې بدن د حرارت درجه بیته نارمل راښکته کی، نو دغه حالت جلوغلی حالت دی. دا ډیر خطرناک حالت دی، او شدید درم اندغه موسم دی لپاره یو مساعد موسم دی.
او ډاکټر صاحب، په نورمال حالت کې یو انسان باید څومره اوبه وڅکي، خصوصا یو بالغ انسان، او په ګرمۍ کې باید دا اوبه نور هم څومره زیاتې وڅکي؟
دا خو یو واضح خبره ده، او زه غواړم چې په دغه کې ویما چې ځینې خلک د اوبو څښلو لپاره وختونه ټاکي چې په دې وخت کې مسکا او په دې وخت کې وسکا. مخکې د دې نه چې زه ستاسو دغه پوښتنې ته جواب ورکړم، زه به دغه پیغام ورسوم چې کله مخې ته پاکې اوبه کمې چې تازه اوبه دي مخې ته راغلي، هر وخت یې څښئ. دې ته موږ ورې چې دونه مو د ډوډۍ نه مخکې دي کړو سهار وختي دی کړې شپې دا وخت دی، هر کلم چې اوبو ته مخه شو اوبه وڅکي. نو اوس دې تر اعظم چې یو انسان په ورځ کې اوسط ډول باندې دوه لیتره اوبو ته اړتیا لري، په بل مثال یا په بل اصطلاح ما اتو نه تر دولس ګیلاسو پورې عادي حالت کې باید یو شخص اوبه وڅکي. نو که چېرته موږ تاسو دا یو ګیلاس 200 سی سی حساب کو نو اوسط ډول د ټول هم دا 200 سی سی ګلاس په نظر کې ونیسي. په ځینې منطقو کې داسې ګلاسونه وي چې هغې کې 100 سی سی اوبه ضایع او یا د دې نه زیاتو کم دي. نو که هغه وروڼه او خویندې چې زموږ دا غږ اوري او هغه واړه ګلاسونه استعمالوي نو بل بېرته دې دغه خپل ګلاس پیمانه هغه ګلاس ته واړه چې هغې کې حدود 200 سی سی کې اوبه ضایع. نو که چېرته هغوی واړه استعمالوي نو هغه اوسط ډول 100 ګلاسه باید وڅښي. خو په دې شکل باندې 2 لیتره اوبه په نارمل حالت کې هر انسان اړتیا لري، ځکه د بدن 60% حجرات د اوبو څخه جوړ شوي دي. اوبو ته اړتیا لري. همدارنګه په هغو موسمونو کې لکه اوس چې ګرم حالت دی، حتی په ځینې مناطقو کې د 30 او 50 هم پورته کېږي د حرارت درجه، هلته مایعات ډېر ضایع کېږي. نو هر څومره چې مایعات ضایع کېږي هماغومره باید د پاس ور باندې اوبه وڅښلی شي، جمعي 8 ګلاسه. نو په دې معنا چې هم هغه 8 ګلاسه خپل د بدن بدون د دې نه چې ستانه اوبه ضایع کېږي د ګرمۍ په شکل یا د خولو په شکل، هغې لپاره 8 ګلاسه واخلي. خو کوم چې ستانه د خولو په شکل ضایع کېږي هغه باید معاوضه کړي. بالخاصه دوه قسمه خلک ډېر دې حالت سره مخامخ کېږي، چې یو ډول کوچنیان دي چې هغوی د بدن ذخایر لږ وي او بدن نشي کولی چې په اوږد وهال ډول سره اوبه په بدن کې جذب کړي او یا یې وساتي. نو دوی کله چې د خولو سره مخ کېږي او بدن خوله کېږي نو دوی ته باید زر زر اوبه ورکړل شي. او په دې ګرمۍ موسم کې چې یو عامه اصطلاح ده، علمي اصطلاح یا تکتاب نه ده، وایي مخکې د دې چې ته تږی شي ته باید اوبه وڅښي، نه دا چې ته د تندې انتظار وکړې او هغې نه وروسته بیا اوبه وڅښي.
ډېره مننه. او ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې په لومړۍ پوښتنه کې مې تاسو وپوښتل، ښه که چېرته اوس مور او پلار پوه شي چې د دوی کوچنی د ګرمۍ له وجې د زیاتو اوبو د ضایع کېدو له وجې جل وهلی، او هغه تاسو چې د جل وهلي کومې نښې نښانې مخته روښانه کړې دغه نښې نښانې پکې وګوري، کومې لومړنۍ مرستې دي چې باید په دې وخت کې وشي له دغه کوچنی سره؟
صحیح طبی ویلی شي که چېرته په ګرمۍ کې او په نور کې لوبې کوي نو دا باید یو سوري طبی ویلی شي، یو ونې لاندې واچي کلي کې چې د ونې سوري موجود وي، یخ سوري موجود وي، یا په هغه کوټه کې چې زمونږ مناطقو کې پکې پکې موجود وي، او یا د هغې نه پرمختللې منطقه وي چې نن سبا د ایرکنډیشن متاسفانه ایرکنډیشن موجود دي خو برقونه ورته دومره موجود نه دي چې هغه ورته چالان کړی شي. نو که چېرته ایرکنډیشن موجود وي هغې ته ویوړلی شي، خو په لنډ ډول سوري ته او هغې یخې منطقې ته ویوړلی شي. دوهم، هغې بدن لوس کړلی شي تر هغه چې امکان موجود وي، یعنی هغه ګرم کالي چې د هغې بدن پوښلی دی هغه باید راکم شي، ډېره کمه راکم شي، او ډېر کم چې د دې د بدن هغه مهم اعضا ساتره اعضا چې غواړي پټې کړي هماغه پټې شي، نور بدن یې ښکاره شي. درېیمه نقطه دا ده چې دا بدن یې د یخوالي سره مخ شي، یعنی په مختلفو برخو باندې اوبه ورته واچولی شي، او د دې بدن کوم حرارت چې دا وهلی دی او د ګرمۍ له کبله دا د دې ژر وهلي سره مخ شوی دی هغه مخنیوی وشي. سلورم مرحله دا ده که چېرته دغه په جدي شدید حالت کې نه وي دې ته مایعات ورکړلی شي، او مایعات داسې نه وي چې په ځینې کورنیو کې چای ورکولی کېږي یا پیپسی ورکولی کېږي یا نور داسې خواړه چې مارکیټ کې پیدا کېږي، خو هغه بل مقابل چې د بدن مایعات کړی کېږي، بلکې د بدن د مایعاتو د ایستلو لامل ګرځېږي. او همدارنګه مهمه خبره دا ده چې که چېرته دغلته ماشوم شدید جل وهلی وي او نږدې ډاکټر موجود وي، بهترین خو دا ده چې د رګ د لارې نه ورته سیروم چلانېږي تر ټولو زر د دي د بدن مایعات پوره شي، او که چېرته نږدې روغتون وي عاجل روغتون ته ورسول شي. اما تر ټولو مهمه دا ده چې دغه څلور نقطې مې ویلي چې سوري ته راوړل شي یخ منطقې ته، بدن یې بس کړلی شي په یخو اوبو باندې، بدن بېرته وپوښلی شي او بېرته حرارت درجې بېرته را نارمل شي، او مایعات ورته ورسول شي تر سو یوز کی نو ټول بهترین مایات چې موږ د ګورو هغه د میوې وبدي د تازه میوې وب کچې ته امکان نو ولري دا ورکړل شي. په ځینې منطقو کې خلک داسې تصور لري چې په بازار کې چې کوم جوسونه خرڅېږي زر زر ورته هغه ورکي. په داسې حال کې چې دا جوسونه ځینې منطقو کې په ډېر ګرم کانتینر کې ساتل شوي وي، په دې باندې نه داسې چې یوه ورځ یا یوه جمعه تېره شوي وي، بلکې په دې باندې میاشتې میاشتې تېرې شوي وي او هغه میاشتې میاشتې بېلامل ګرځېدلې وي چې نه یوازې دا چې دا خواړه ماشوم ته ګټه ورسوي بلکې تاوان ورته رسوي. هغه خواړه د خپل کیفیت د لاسه ورکړی وي او په دې وخت کې دویمه ستونزه چې هغه نس ناسته ده. بل اخره ماشوم په ځای کې روشي په نس ناسته اخته کیږي. نو بهتر همدا ده چې کورنۍ هغه اوبه چې پاکې وي په جوش کړي اوبه دې ته یخې شوي وي دا ورته ټولو نخره، او که دې ته څنګه جوس موجود وي دا تر ټولو مهمترینه خبره ده. د غیبی نقطې ته وړم چې یو ځل به اشاره وته وکړم، هغه ابتدایي نښې دي چې ځینې وخت کې نه یوازې دا ماشوم بلکې غټان هم حس کوي. هغه د لک لک سردردي موجودي کې هم دی. کله چې یو شخص ګرمۍ کې د اوبو د کمبود سره مخ کیږي لومړی نښې چې هغه حس کوي هغه سردردي ده او ګرمسیت دی. د دې تر څنګه یو سسواله د بدن سس کیږي او بدن کې حرکت نوي. د دې تر څنګه ژبه وچوي او پوستکی وچوي او همدارنګه د دې هغه شعوري حالت رو پرو خرابيږي. مافي یو خبره په اسانۍ لیکلي او زری غوړي چې سملي او لغونه کې نو کداغه حالت هر چا وکتل عاجل خپل مایعات ورکی او بده وسکی تازه خالص
یو دی وخت. او ډیر ژته مننه ډاکټر صاحب په بخنه سره یو اوریدون کله رو همدا محل د ګل په نامه له ګردیز نه خدای دوی چې ګل په ګردیز کې په دې ګرمه هوا کې تازه ای. ګل رور ښه ګل رور به برته خبرونه ته زنګ وای کیدی شي ورسته. او ډاکټر صاحب یو شیبل ویل کیږي چې په عوامو کې داسې یو نظریه ده وایي دا خواړه ګرم دي نو په ګرمۍ کې مه خوري او دا خواړه ساړه دي دا په ګرمۍ کې وخوري او یا دې ته د دې برعکس په خوړو کې رښتیا هم ګرم او یخ څه شته او که څنګه؟
بالکل دا یو ډېره مهمه خبره ده.
په ډېرې بخنې سره ډاکټر صاحب یو ځل بیا هم چې تاسو خبرې پرې کوم، محمد نعیم له باډې زنګ وهلی د دوی ټلیفون به واخلو چې بیا په دې ملګرو باندې بیا خرچه زیاتیږي که نه. محمد نعیم ورور خپرونې ته بخیر راغلی.
السلام علیکم محمد جواد او ډاکټر کیپټن ته سلام سپیشل.
وعلیکم السلام، ستړي مشي.
زمون دا پختنه کنه چې زه خو لکه کاروباری سره مې ګلکاری کوم کنه
ها
دا ډیر زیاته خولو دي نو چې موږ خولې په دوران کې چې استعمالو لکه نیمبو شربت ډیر استعمالو نیمبو خال ساده به مالګه ډیر استعمالو چې څه دا خو چې راته موږ یو غره کې یو مشوره
ها. ډیر مننه محمد نعیم رور. ډاکټر صاحب لودین بدر ته جواب درکې ولې یو بل اوریدونکي هم لرو دی غوي ټلیفون بم واخلو هغه بم ځان سره یاداش کړي. مومن خان له پندې نه څنګه والي مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام مومن خان، ستړی مشه. وعلیکم
السلام. خیر دې پتا او ډاکټر صاحب تاسو ته سلامونه درنه.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
زما ډاکټر صاحب نه دا څه څه چې خوري راډي زیو کار کوم کنه
ها
او ډیر تا سرګین کړي کړي چې یو کار برانه کیږي کنه
ها څه کوم ها. ډیر مننه تاسو پښتنم ډاکټر صاحب واوریدل. ډاکټر صاحب دوه ورېدونکو تقریبا ورته پښتنه وکړه له بده مرغه په سیمه کې د پښتنو د مشرانو د ناسم سیاستونو لوجه ویني چې د منګه د پښتنو اکثره خلک اکثره شمیر په سخت او په درنو کارونو باندې بوختي او د ځوان کې ډیر کړهونه لري. نو محمد نعیم رورم دنه د پښتنو کول مومن خان هم دا چې دوی په ګرمۍ کې سخت کارونه کوي نو دوی څه وکي لیمو او مالګا او یخ اوبه دوی د سس پارختنه لري.
بالکل زه خپل نعیم او مومن خان دواړو ته اول سلامونه او د دې لپاره د دې په شاته ډېرو لرو برو پښتنو ته یو داسې بدیل ژوند غواړم چې بیا نه ګرمي وګورو او نه دغه سختې شیدې چې د ګرمۍ له کبله مونږ ذوب شو. نو زما خو درې غټې توصیې دي زما د دې په شاته نورو وروڼو او خویندو ته. لومړۍ توصیه مې دا ده چې کله تاسو په ګرمۍ کې کار کوئ نو د کار په منځ منځ کې بار بار کوشش وکړئ چې د نور د شعاع نه ځان یو څو دقیقو لپاره بچ شي او یو لس پنځه لس دقیقو لپاره سوري ته ولاړ شي او دمه وکړئ او د خپل د وجود اتم آزادي هغه لږ دې ته پرېږدي چې هغه استراحت وکړي او دا ستاسو څومره انرژي چې او ستاسو څومره مایا چې تاسو مصرفوي پرېږدي چې د بدن نورو برخو ته هم حرکت وکړي بلخاصه دماغ چې د هغې حجرات د ټول بدن حجرات په سلو کې شپېته اوبو اتیا لري. اما د مغز حجرات پنځه اتیا سلنه اوبو ته اتیا لري. نو پرېږدي چې اول مغز هم لږ ارام شي او تاسو هم ارام شي. لومړی د ژوند د دوره په اوږدو کې بار بار کوشش وکړئ چې یخ زیته یا دمی ته ځان ویسئ او د کار په منځ کې دمه وکړئ. دویم خو دا دی چې زموږ ځینې وروڼه دي چې هغوی لږ ښه رواج پیدا شوی دی. یو قسم خولۍ په سرۍ چې هغه د لمر د شعاع مخنیوی کوي او هغه کم د حرارت توده کچه چې ده هغه راکموي. دریم خبره د مایعاتو استعمال دی. متاسفانه ځینې ودونه زمونږ د کار په منځ کې مخکې نومې یا هغې پیپسي استعمال یا بار بار چیس کي سره د دې چې که چېرته پکې د کافینو اندازه ډېره زیاته نه وي نو بهتره ده. اما کله کله دا خپله چی یو خاصیت لري هغې ته مدرر وي یا د ادرار کچه زیاتوي. څومره چې چای زیات شي څومره یې ادرار زیاتېږي. نو په ځای د دې چې د دې بدن ته ګټه ورسېږي نو دې ته ادرار زیاتېږي. یوازې دومره به وشي چې دې د ژبې کومه علاقه مندي د اوبو د غوښتلو چې د هغه به راکمه کړي زر زر به اوبه ونه غواړي نور دومره ګټه نه راخي. نو بهتره دا بولم چې پاکې اوبه که چېرته امکان وي دا زمونږ وروڼه د دې سې وکړي چې مخکې د کار د کولو نه وي اوبه جوش کړي په ترموز کې دې واچوي هغه دې یخ پکې ولري یخ دې واچوي او که یو سوري ترکې دې خپله یخېږي هغه. نو کله چې یخې اوبه همدا جوش یخې شوي او یا پاکې اوبه موجودې وي نو هغه اوبه بار بار چې کله ته کېږي همدغه تازه اوبو نه استفاده وکړي. که چېرته خولم ډېره زیاته وي لیمو بهترین شی دی چې تاسو مخکې یادونه وکړه لیمو په اوبو کې واچوئ او هغې تر څنګه کله کله خواږه هم په اوبو کې واچوئ او لږه مالګه واچوئ. ځینې وروڼه مالګه ډېره زیاته استعمالوي او کله کله اندوانه چې خوري نو مالګه پرې واچوئ دا سیروم دی. په داسې حال کې چې زموږ بدن هم سودیم ته ضرورت لري او هم پوتاشیم ته. زموږ ځینې وروڼه چې د سودیم او پوتاشیم د الفاظو سره آشنا نه دي دا هغه دواړه معدنیات دي چې په معدنیاتو او زموږ بدن ورته اړتیا لري. نو کتابونه لیکي کله چې سودیم موجود وي پوتاشیم هلته نه پاتې کیږي. نو که سودیم کچه ډېره زیاته شي نو پوتاشیم تښتي او زموږ د بدن هغه بل کمبود بله مالګه کمیږي. نو په دې خاطر تعادل او انصاف ښه شی دی. نو کله چې موږ او تاسو د اوبو نه استفاده کوو نو کوشش وکړو چې ډېرې زیاتې ترشي وکړو لږه مالګه پکې واچو او که چېرته اندوانه خورو حتی تر ټولو کمه مالګه پکې واچو ځکه اندوانه خپله مالګه او خوږه دواړه لري. نو نه یوازې دا چې مالګه هم کوم نشي هغه تر څنګه چې مالګه کې سوډیم دی اما پوتاشیم چې زما بدن کې دی هغه به هم د ادرار د لارې نه ځای نشي. نو لږه مالګه دې په واچوري شي او دې موږ چې واچول به شي کې او دا په دوامدار شي دا اوس کړئ شي او که څو ګورې شي چې د ورځې په اوږدو کې یو یا دوه وخته تازه میوی تلاش را فیل وی نو هغه به هم وخلی ځکه چې تازه میوی ګټه داره چې بدن کې ډیر او بو داخلي او بدن جذبي. بل هم دې ورین ته زما یو غوښتنه دا ده چې د دې وجود محل پلان باید موجود وي. وجود محل پلان په دې معنی کله چې د شپې دی او د کیږي نو بار بار دی وبس کی او څو د بدن ذخایر پوره شي او همدارنګه د سبزیجاتو او میوجاتو نه په خپل خورو کې استفاده کوي، هغه هم خپل ځان څخه سره اوبه وړي بدن ته.
لکه پروژه کې چې ډاکټر صاحب ټول همدې طریقې نه استفاده کوو، هڅه کوو چې د شپې له خوا زیاتې اوبه او زیات مایعات وڅښو کنه.
بالکل بالکل، څومره ښکلی مثال هم هغې ته ورکړو. لکه روژه کې چې د شپې له خوا نه اوبه وڅښو ټوله ورځ پرې تېرو، عین شکل د کار په جریان کې هم همدارنګه شي چې د شپې په جریان کې اوبه باید اوبه وڅښلی شي، او کله چې خواړه خورو رکړي خواړه ونکړو لکه کباب شو یا نور هغه خواړه چې موږ تاسې په خپلو اطرافو کې ډېر شوق لرو، متاسفانه چې سیګین نه دي خو شوق یې لرو.
ډاکټر صاحب ډېرې بخښنه ستاسو تاسو په اجازه، یو بل اوریدونکي هم لرو، د دوی پوښتنه به واخلو بیا بل خیره سره ادامه ورکو. ممتاز علي د خانوزوی نه.
السلام علیکم جناب تاسو د اوسه او د پروفیسر صاحب د بل کو څخه سلامونه او نیکې مې قبول کړئ.
وعلیکم السلام ممتاز علي، ورور خبرونه ته بخیر راغلی.
بالکل زه د اوسه د دې وخت یې ورنګ پښتنه په ګرمۍ کې چې انسان رواني د نو دغه فرق ځان واچي، آیا دا دې دا څومره تاوان لري؟ او بل څه پښتنه دا کوم چې ډاکټر صاحب دا چې دا د انسان د پوزنه د ګرمۍ کې وینې راځي
دا اوله پوښتنه دی، یو ځل بیا تکراری چې په اوله پوښتنه د پوهې نه شوم چې ګرمي ته لمر ته
چې د لمر کې انسان وایي لا د نو د کپړې په ځان واچې لا انسان خو په نو د کپړې په ځان واچې آیا دا نقصان دی؟ دا
ها 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 پوه شوم. نو دا ډاکټر صاحب ان شاء الله چې جواب درکې له خیره سره، ډیر مننه چې خبرونه در زنګ وه ډاکټر صاحب. یعنی که په ګرمۍ کې یو دسمال زین خلګوي او ټوټي دسمالې څادرې هغه لمدکی کنه بیا په سره وچي، دا څونه ګټه رسي او ولې وي په ګرمۍ کې د دوی یا د زین خلکو د پوز نه وینځي؟
بالکل زبا والله خبره کوم چې کلم یو نفر په لمر کې ګرځي، بهتره خبره ده چې دا په سر باندې یو دسمال واچي، او که چېرته یو څوک لاسرسی دې ته لري چې یو نرمه غونې خولۍ چې نن سبا هم پیدا کېږي چې مخې ته هم پیک لري او شاوخوا ته لري چې د نور شعاع مستقیما هم را باندې کوي او په مخ کې نه لګیږي، دسمال په حالت کې خو په مخ لګیږي، خو دا خولۍ د مخې ته وي نو هغه لمر شعاع په مخ هم نه لګیږي، چې هغه هم د دې لامل ګرځي چې بدن مایعات کم شي او بالاخره انسان د مشکلات سره مخ شي. نو بهتره دا ده چې بالکل واچولی شي په مخ باندې، او که چېرته لوند وي خو د ټوله خله چې ستا د بدن لپاره یخه هوا ریشي او ستا د بدن حالات بې ځایه ضایع نه شي د لمر په وسیله باندې.
او کله کله ډاکټر صاحبان هغه ناروغان ته چې تبه لري هم توصیه کوي چې یو دسمال دی په اوبو باندې لوند کړي او په وشتې دي ورته واچوي، نو دا بې ګټې نه ده؟
بالکل بالکل بیگت نه ده، ځکه چې دا غي حرارت نه وي چې د بدن او هغه خپل بدن نورمال ساتي. بل ورور م چې ویل چې دا پوزا بیا دا وینه کیږي، یو وینه کیږي، نو دلته خو دوا هغه کیږي، یو چې د ویټامینونو او منرالونو کمبود کې چې کله په دې حالاتو کې ویټامین سي کم شي نو د بدن بل خسره پوز یې شا یا دا پوستکی چې دی ډېر نازک دی او د رګونو دغه وته ډېر نږدې ده لاره، او رګ بیخي جوخت تبلیز سره دی د بدن د پوستکی د پوز چې ده، نو کله د تچ شي حتی بدون د لاس وړلو نه بعض وخت وینه کیږي. نو ځینې ویټامینونو د دې کمبود سره هم ځینې خلک دغه حالت سره مخ کیږي، بل خاصه په ګرمۍ کې چې هغه د مختلفو کمبوداتو سره مخ کیږي. نو په دې حالت کې خو بهتره خبره ده لکه مخکې چې هغه ورود ویلي دا لیمو بهترین شی دی، کلم چې موږ تاسو په دې ګرمۍ کې وښیږو خوشبختانه که نورو کمبود سره مخ یو برق کم دی یا نو سوي الحمدلله لیموګان په دې وخت کې ډېر زیاتېږي، نو که لیمو استفاده وشي نو دا زموږ ویټامین سي هم پوره شي او دوی کیسه نور مواد چې دي ویټامینونه دي او معدنیات دي هغه به هم د بدن پوره شي. اما د دې تر څنګ چې کاملا دا د دې لامل وګرځېږي چې وینه را پیدا شي، یو بل حالت هم دی چې هغه هم معمولا په ګرمۍ کې رامنځته کېږي او ځینې ځینې وخت کې غیر د ګرمۍ نه هم رامنځته کېږي چې پوزه وینه کېږي. ځینې خلک دي چې لاس هم په پوزه کې ډیر وهي او فکر یې نوی دی ته چې ما په خپل لاس باندې د پوزې غشا یا پوستکی نور هم نازکه کړی دی او چې ځینې وخت کې دومره حتی نازک ته ورسېږي چې بدن ویټامین هم چې کم وي او لاس هم پکې وکړي نو هغه د وینې د بهېدنې لامل ګرځېږي. دې ته څنګه نورې ناروغۍ هم شته دي چې کله چې انسان پرته له دې حالاتو نه هم د وینې بهېدنې د پوزې وینې بهېدنې سره مخ کېږي نو فوراً د ډاکټر سره مراجعه وکړي. اما د دې لپاره چې ځینې وروڼه دغه ستونزو نه خویندې چې مخ کېږي او زموږ په ځینې کورنیو کې دغه رواج دی کله چې یو چا پوزه ویني شي نو سر یې ښکته وي او د پاسه په سر باندې ورته اوبه اچوي نو هغه وینه هم جریان لري نو نفر نور هم ضعیفه شي. نو بهترینه طریقه دا ده کله چې یو چا پوزه ویني شي نو ستونی ساخلي سملي سر دې لښکته کړي او پوزه دې په دواړو ګوتو کلکه ونیسي. هغه رګونه چې د پوستکي سره نږدې دي نو هغه باندې به فشار راشي او بلاخره به هغه بند شي او د وینې بهېدنې مخنیوی
دی. ډېره مننه.
دا څنګه چې دماغ وینه ده او څوک به ووایي چې دماغ ته به وینه لاړ شي دا به دې مخنیوی وشي چې یو نفر د کمخونۍ څخه وقایه شي وینه ډېرونه بهېږي او اوبه په بیا چې بله خبره نه ده.
ډېره مننه. او بل اوریدونکی لرو عمر نوح له لکی مروت نه. عمر نوحرور وعلیکم السلام خبرونه ته بخیر اغلی.
وعلیکم ډیر مننه تاسو ته او ډاکټر صاحب ته ټول اړوندو ته سلام آیا
بیا هم وعلیکم السلام.
وعلیکم ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده
ها
چې ګرمي سره وي دینه د ملا تکلیف جوړې دای شي ملا دردونه
ها
جی
ډیر مننه. عمر نوح ورور دنه پښتنه کې ډاکټر صاحب چې د ګرمۍ او د ملا د دردونو ترمنځ کومه رابطه سته یا د ګرمۍ نه د ملا دردونو جوړېدل شي او څنګه؟
لکه څنګه چې تاسو مورو باندې کله چې ګرمۍ رامنځته کیږي نو د بدن مایعات کمیږي او یا شدید حالت کمیږي چې په لومړي مرحله کې انسان د تندې احساس کوي او د بدن دردونه رامنځته کیږي. بدن سستیږي بدن نارامه وي او یو قسم دردونه په ټول بدن کې موجود وي. اما مستقیما د ملا د درد لامل نه ګرځي. دا هلته ګرځي چې کله موږ تاسو په ګرمۍ کې بدن مو ضعیف وي او یو دین شی د ځمکې نه جیب کړو نو زموږ د بدن پوستکی هغومره مقاومت نه لري او زموږ وجود د قوي والا نه دی چې د بدن هغه د ملا کوم فشار دی هغه په ځان کم کړو. خو بهتره خبره همدا ده چې په ګرمیو حالاتو کې موږ ډېر کوشش وکړو تر وسه وسه استراحت ته ځان مواجه کړو او مایعات ترځلی شو. اما مستقیما د ملا د درد عامل نه ګرځېږي بلکې ټول بدن د خصوالي لامل ګرځېږي. او بهتره همدا ده چې مخکې دې نه چې زموږ وروڼه او خویندې تږي شي باید اوبه وڅښي او خپلو ماشومانو او خپلو کارګرو وروڼو ته زر زر اوبه ورسوي. بهترین اوبه بیا هم د مېوې اوبه دي او کورني تازه اوبه دي.
او ډاکټر صاحب د خبرونې په سر کې سر په دې بر کې خبرې وکولې دا یخو ګرم خواړه د رښتیا په خوړو کې یخو ګرم وي او کڅنګ یاد سي ځانګړي خواړه شته چې په وړي کې تاسو یې سپارښتنه وکړي؟
نه خلاصه دا د دې چې یخو ګرم خواړه اصلا نشته. خو دا څه شته چې زموږ خواړه په کار نه دي چې هغه باید او خپل شي. لکه ما مخکې ویل تر کړي خواړه کوشش وکړي په ګرمۍ کې د ورچو غوښه یا د فرکړو غوښه او نور خوراکونو څخه جلوګیری وشي. ځکه دا تر کړي خواړه د بدن مایعات کموي او د بدن د مایعاتو جذب مخنیوی کوي. همدارنګه هغه خواړه چې هغه ډیر شحم ولري یا ډیر وازد ولري هغه نه هم باید په ګرمۍ کې دغه وشي. ځکه دا هم د ډیر او بود جذب عامل ګرځي چې بدن او بل دا جذبوي. نو دې څخه باید دغه وشي. همدارنګه د ډیر زیاتو مالګینو خوړو څخه هم مخنیوی وشي. ځکه د مالګینو خوړو هم بل اخره د اوبو د کموالي لامل ګرځي. ډیر مالګین شایان بل اخره د بدن د حجراتو نه ما او بل او بس بیرون د حجراتو ته چې دا هم یو قسم څنګه را منځته کوي تعادل له منځه ځي. او څلورمه خبره دا ده چې دا ډیر زیات چې هم څنګه پیرا کوي چې هم په یو اندازه اوس کړی چې د ادرار د زیاتوالي لامل ګرځي. نو څومره چې ادرار زیات یہ ہم میعاد کمیگی نو پدی خاطر بانی لک چای چاندازہ دا چای پکی کم اوی او دیر تازہ و بوس کرشی او دا میوی و بوس کرشی پزنگری دول خالص میوی یا تازہ میوی نه دا مارکیت جسونا
یو بل اوریون کلی رو داود لکور مینا
مجھے جواد رستاس تا ڈاکٹر سے سلام پیش کوم ڈاکٹر سے میو تپوس کول وارم
مہربانی داود رور پختنا ہو کوم
تپوس می دا دا کرا مجھے جواد رو چی لکا اس مون کا گرمی وشی تو گرمی کی لکا مون کا کوئلا پا مون باندی روانے وی مون سا دیا خو بو دچکا دو ذریعہ نوی تو مون کا یک رو بوچ کو مون سا دا ذریعہ وی تسی رو بوی تپا ہو چی مون کا ورم دیگو اگر زمون کا بدنی نقصان من تر کوي شي کو کا مون کا پیدا کوي لکه مون ډیر کرنے وهلی وو مون دا چې بو مون ته میلاوي شي په وکی ولم دي مون غو بود دي کای نه شو کا دي کا کو مون دي پاره نه دي بلم دي تو کو دي مون دي پاره دي چې اگر مون دي پاره پیدا کوي کو نقصان کوي چې ویل ته مون باندې پیدا بي کی پدې ته
دي رمانه یعنی لمبوب کې کیږي خودم را پاک نه چې وسکل سي ډاکټر صاحب د دې وو په دې وو کې لمبل هم ګټه رسي کڅنګ
اون کو لکه څنګه چې زمونږ داخلي بدن حساس دی بیرونی بدن هم زمونږ صحت ته اړتیا لري ځکه چې وخت موږ د داسې اوبو سره دا زمونږ یو عادت هم ګرځېدلې وي چې دا لمبا یو قسم لذت دی اخلو او شته هم د لذت یو برخه ده اما کله دې ته موږ نه ګورو چې دا اوبه به زمونږ جلد ته څومره نقص رسوي نو لومړی خو دا وایم چې ته دا اوبه دومره چټلې وي چې په هغه کې بار بار خلاندی او اس قسمه محافظوی تدابیر نیوی او یا روانی به هم نیوی نو لمره احتیاط خوبی شی چه پداغه قسمه و بود و نه نمبله شی پده چه بو پیدای شی چه اغا پاکی و پاقی و نمبله شی بهتره ده چه جلتا او یا بدن تا نور مخصوله شی اما کچی تا ده چه بوی چه اغا دیری مزیری نیوی او یا دیری چکلی نیوی پاکی وی خوفکات خاطر بان احتیاط خی بهتره ده چه ولندی زکر دغه او بو ده بدن ده حرارت کچه را کنترولی او بالاخره ها حرارت چه سا ضعیفیږي او یا ستا بدن د مختلفو نورو بدو عواقبو سره مخ کیږي لمبا هم د حرارت لپاره بهتره ده او د بدن داخلي سیستم ښه ساتي خو بیا هم دا ورته زما دا توصیه ده چې صحت بیا نه راځي او دا نن ورځ سبا ته بیا نه راځي نو که چېرته ته هر چېرته کار کوې نن سبا وسایل شته حتما ځان سره اوبه واخله کله چې ته په نارمل شکل اتو ګیلاس ته اړتیا لري نو په هغه خولو حالت کې خوشپارس ګیلاس ته اړتیا لري نو بهتره دا ده چې ځان سره یو ترموز والی یا اوبه ځان سره ویسي ستا بدن او ستا صحت د ټولې دنیا نه ګټه واخلي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب یو بل اورېدونکي لرو شهباز تانکزی له خانوزوی نه
السلام علیکم ډاکټر صاحب سلام کوم
وعلیکم السلام ستانکزی صاحب څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه
تاسو کوم سر چې تاسو سکول کې راځئ چې ولیا دې ما تاسو په ګرمۍ کې د لږ چکر کې دا ولي
کیږي چې دا پوښتنه دی ځل بیا تکرار کی
نو سکول کې راځئ تاسو بلې کې ولیا دې ما تاسو چکر کوي ګرمۍ کې
ښه سر دې چکر کوي یعنی ډاکټر صاحب ځوابدار کی درته لکه مخکې مې اوردون کې ولې چې یو دم سترګې را باندې تیار سي یا ځین خلکو په سترګو مې جال راغی نو په دې باره کې ډاکټر صاحب ته مشوره کور کوي
زیره مننه زه خو اوس دې مرحله ته راځم چې هغه یو بل کچه به هم تشریح کړو د یو انسان نارمل د بدن فشار هم د بدن انسان د نورمال ژوند لپاره اړینه ده نو په دې خاطر چې زمونږ د بدن فشار نورمال چې موږ معمولا په عام اصطلاح باندې وایو چې زما فشار یو څه شل پر اساس دی نو دې کې به مخکې تشې ته نو زما خو دومره به ویم چې دا یو څه شل پر اساس دا هغه فشار چې زما او ستاسو بدن او نورمال ساحلاتو بدن ورته آماده دي خو که چېرته د یو چا دغه یو څه شل راکته شي تر نیو پوری او یا نیو نوم راکته شي او دا کوم چې موږ ته اتیا وی او دا د شپټونو راکته شي یو نفر ته وایي چې فاصله شار فلوس پر اتیا دی نو په دې حالت کې دا معنا لري چې زما د بدن میاق دی جت وی شي دی ګرمۍ کې او امدارنګ مالګه هم وی شوی دا نو طبعا دې وخت کې انسان نه یوازې چې مخکې مخې نه خاني مې ویل چې سر په خلکو ګرځي د انسیت رامنځته کیږي بدن سستیږي او یو قسم ته د بې خوده کیږي غوندي نو دغه ټول جال په سترګ را پک دا ټول هغه یو بل سره لختی علامی دي چې په لومړی مرحله کې تش د تندې احساس کې د وچ پوستکي احساس اوله کې کې وروسته به د خستګۍ او د سستۍ او بل اخره د بی خودۍ احساس کې دا ټول د مایاتو کلبت کې نو په دې مرحله کې لومړی خو کچی ته په خوله ډېره تللی وي نو بیا هم زما خبره کوم چې د خولې نه باید زیاتې اوبه وڅښلې شي که ته فکر کوې چې ستا یو ګیلاس خوله تللې ده نو ته به دوه ګیلاسه اوبه باید وڅښې خو که چېرته دوه ګیلاسه وي نو ته څلور ګیلاسه یا درې ګیلاسه اوبه باید وڅښې او دویمه خبره دا ده چې لږه مالګه هم په دې اوبو کې واچولی شي تر څو د بدن هغه مالګه چې کمګوته شوې ده هغه بېرته پوره شي اما مالګه باید ډېره زیاته نه وڅښېږي ځکه دا مخکې نه مې ویلي چې د بدن نور معدنیاتو مخنیوی کوي لکه پوتاشیم هغه کمیږي که مالګه کې سوډیم بیا سوډیم چې دوی واخېستلی شي خو بیا پوتاشیم راکمیږي نو بل مرحله کله چې د وینې مخکې ته لاړ شي نو هغه په ډیهایډریشن باندې انسان اخته کیږي یا د اوبو په شدید کمبود باندې اخته کیږي چې هغه به د بدن هغه ذخایر هم کمیږي دی وخت کې انسان د فشار د کمبود سره مخ کیږي دای پر مختلفو حالات یو نخله خالیت کې د فشار د کمبود چې د کلیوې د سترګې باندې نجار دی خرده باندې دی نو هر یو سوې تکیه نه اخته شي لږ اوبو اخته شي چا بو څه کیږي دا زړه برخه د بدن سوري کې لږ لوسي کې او دا یې خواته ولګيږي لږ د مو کې او تازه بو واخستل شي هغه سره لږ مالګه واخستل شي لیمو نو دغه د بدن دغه بر اوښ شي او دې ته څنګه باندې لکه مخکې چې له فار او شپې له خوانه متواتر ډول زموږ کاري ګلونه او هغه چې لوبغاړي دي او لوګ دي چې ډېر مهمه ده چې هغه باید په شي چې د عمر د تحلیل شته چې مایات واخلي او د مخکې دي چې سر ته وګرځي لږ بخار د دې احساس هم کوي دا د کوم شي چې ما ګرم حالات کې زه د مایات د کمبې سره مخ شوم فوراً دې او په خپل پیر کې څنګه ته دي او هر وخت دې خپل بو واخلي تر څو هغه د خلی وچواله چې خلی وچه وچه کیږي او د بدن خوله ورکه شي چولته خوله دور نه راځي نو مخکې دې چې د مر حالت ول شي مایات واخلي او خپل صحت دې ته راځي.
ډاکټر صاحب مخته خبرونه کې بلنې اشاره ورته وکوله چې په ګرمي موسم کې لبد مر اکثره وخت د نسناست یا اسال ناروغي هم زیاتیږي. همدا مهال چې موږ تاسو د خبرونه پر مخ وړو د اسال ناروغي په اکثرو سیمو کې ډیر زیات خلک ځپلې دي چې په دې هله شرطونکو خبرونه هم په ځانګړي توګه په دې اړه جوړ کړو. نو د ګرمي او د اسال ترمنځ ځاډی کڅ ډول ده
ډیر مهمه پوښتنه دی وکړه او متاسفانه کنن تاسو لاسي او روغتون ته نو په بستر کې ځای نشته دی بل خاصه د کوچنیانو روغتون ته کور شي په یو بستر کې دوا او درې کوچنیان بستر دي او اکثریت د عملي تکلیف لپاره دي. نو د دې اړیکه خو زه دوه ډیر مهمو فاکتورونو پورې بولم. لومړی دا دی چې د مایاتو ځای کېدل او د هغې بل مقابل معاوضه کول خلک توجه ورته کوي. نو که څرم چې دغه موسم راځي دلته به ډېر توجه وشي چې د رنګارنګ مایات سهار واخېستلی شي لکه کورنۍ شوروا پخه شي سوپ جوړ شي آش پوخ شي یا نور هغه خواړه هغه مایات لري او د بلن شکل باندې هغه به ډېر استعمال شي ډېر وخوړل شي بیا دې ته څنګه تازه اوبه او هغه اوبه چې د بیو څخه استفاده کوي هغه وایي چې بیا هغه فاکتور چې په دې ورځو او په ګرمۍ کې رامنځته کیږي هغه د انتاني او یا د غیر صحي حالت دی. نو په دې وخت کې کوشش دا وشي چې بدن ضعیف شوی دی مایعات تر لاسه ورکړي نو
یعنی میکروبونه زیاتیږي
د صابون بالکل صابون او پاکو بونه ډیره استفاده وشي لکه کلم چې یو مور د ماشوم ته خواړه ورکوي کوشش وکړي چې خپل لاسونه په صابون پاک وینځي او هغه ځرکونه چې ماشوم ته پکې خواړه ورکوي کیږي هغه باید پاک وي او کوشش وکړي چې یو ګلاس څخه یو نفر لپاره استفاده وشي او کله چې یو نفر په اوبو کې دا وینځي شي او د هر چا لپاره مستقل ګلاس موجود وي او ټول ماشومان د خپلو بیرو بیرو ګلاسونو څخه کار واخلي. همدارنګه د اوبو ساتلو لپاره هم باید مونږ محافظوي تدابیر ونیسو. په ځینو کلو اطرافونو کې روانې اوبونه یا د ولو اوبونه اوبه څښلې کېږي او یا د سرخلاصو دندونو نه استفاده کېږي او یا داسې وي چې په کورنۍ کې اوبه فتل کې پرتې وي او شپم پرې تېرېږي او هغې د پاسه هېڅ کوم ظرف او یا کوم سرپوک یا کوم ټوټه نه دي په فتل له پاسه چې هغه هم د مختلفو میکروبونو سره مخ کېږي او بالاخره د نس ناستې ستونزې زیاتېږي. نو دغه حالت په دې وخت کې ډېر زیات دی. یوازې او یوازې تر ټولو مهم کار د ماشومانو لپاره بالخاصه همدا دی چې حفظ الصحه وساتلی شي او کله چې ماشوم اصالات وخته کېږي مخکې د هر دوا نه باید هغې ته اړوب ورکړی شي. که وارث پیدا شو ډېره ښه ده، خو که وارث یا نیمکول نه موجود نو اړوب دې جوړ کړی شي چې اړوب ته دې ته بار بار ښودل شوي ده چې که چېرته مونږ او تاسې یو ګیلاس اوبه را واخلو او هغې کې یوه چونډۍ په ګوتو باندې مالګه واچو او یو چونډۍ بوره پکې ور واچو نو دغه مونږ لپاره د بدن هغه ابتدایي اړتیا پوره کوي او هغه شدت څخه ماشوم د شدت څخه ساتي. خو که چېرته یو څوک نیمخول ته لاسرسی لري، څنګه چې ماشوم په انسان اخته کېږي په نسناس کې اخته کېږي مخکې دې نه چې تېږ د روغتونه پورې سټ بندوبست کړي، اولین کار باید دی چې نیمخول ته لاسرسی پیدا کړي او ماشوم ته فوراً یو
پاکټ
یو جیک جوش کړو یخ اوبو کې واچوي او ماشوم ته ورکړي. هر څومره چې ماشوم نسناس ته کوي هماغومره ورته بیته اوبو ورکړي ترڅو د هغې اوبه پوره شي. تر ټولو بهترینه تدابیر همدا ده. نورې دواګانې خلکې ورکوي هغه دومره ګټورې نه دي، بلکې نور هم تاوان رامنځته کوي. کلي ضعیفه کوي او د بدن هغه مایعات چې کلي ساتي بیرته هغه دوریم ضعیفي او ماشوم شدیدترین حالت ته رسیږي.
ډېره مننه. یو بل اوریدونکی لرو، حمزه افریدي له جمرود نه لږ ټلیفون پر کرښه پات سو. په بخښنې سره حمزه ورور، خبرونې ته بخیر راغلی.
خوشحاله اوسه مننه اور جانا تاسو ته اور ګران ملما راځه د زمون نظر د نن د خلوص نه سلامونه وایم. زما د سمه یو تاسو زیاده
مهرباني
که زما د پیزو نه وینه ډیر راځي او بل اوګ ډیر سم وطن نه نه ماتيږي.
ها ډیر زیاته مننه افریدی صاحب. ډاکټر صاحب دودین بدر ته جواب درکې مهرباني. ډاکټر صاحب
مخکنیم ګرانه افریدی ته ویلي چې په دې ګرمۍ موسم کې زموږ افتاسي خوله ډیر زیات ځای کیږي بل خاصه په ګرم منطقو کې او بیا په ګرم منطقو کې چې ډېر نور سره څوک مخ کیږي نو د هغې د بدن اوبه ډېرې ضایع کیږي. د کله چې بدن اوبه ضایع کیږي هغې سره د بدن معدنیات او مالګې او نور غذایي مواد هم خارجیږي. نو کله چې دا موسم ډېر خارجیږي دوه حالت رامنځته کیږي، یو دا چې جلد ضعیف کیږي یا جلد نازک کیږي او دویم دا چې ویټامین سي او ځینې نور ویټامینونه کمیږي چې دا دواړه بیل عامل ګرځېږي چې د پوزې چې د وی پوزې پوستکی ډېر نری دی یا غشا یې ډېر نازک ده او ډېر زر ویلې کیږي. نو دې لپاره بهتره دا ده چې تل په اوبو کې لیمو مونږ استعمال کړو تر څو ویټامین سي زمونږ پوره وي او کله چې په اوبو کې مونږ لیمو واچو تبا لږه مالګه او لږه بوره هم پکې واچو او ښه شربت پرې جوړ شي نو چې ویسکي نو دا به دوه ګټې وکړي. یو به دا ګټه وکړي چې ستا دغه د پوزې کوم وینه بهېدله چې ده دا کچه به راکمه شي که یوازې مربوطه همدېرې پورې وي. که ځینې نور ناروغۍ پورې مربوطه وي بهتره دا ده چې ډاکټر سره د ځینې مشوره وشي. اما په ګرمۍ کې د پوزې وینه زیاتېږي او یو تر ټولو غټ علت یې د پوستکي د اوبو د کموالي له کبله پوستکی نری کېدل او همدارنګه د ویټامین سي او نور ویټامین کمبوتي. نو بهتره دا ده چې همیش اوبو کې لیمو لږه مالګه او بوره واچول شي او د شربت په شکل دایمي وڅښل شي.
ډاکټر صاحب مهرباني.
ویلي چې تندم لکنيږي دا خو یو حقیقت دی چې څومره چې انسان د لمر سره مخېږي او څومره میعاد ضایع کیږي دا شدت حالت سره مخېږي چې یو د هغې نه د بدن عکس العمل دی چې هغه تنده ده بار بار ستا تنده پیدا کیږي. نو بیا هم بهتره بولم لکه څرنګه مې چې ویلي یوازې او یوازې اوبه د بدن ویټامینونه او مالګه نشي پوره کولی. نو بهتره دا ده چې همدغه لیمو مې چې مخکې ویلي او مالګه او بوره اوبو کې واچول شي. ځینې کلو اطرافونو او په ښاریو کې هم خل ډېرې یخې اوبه مخکې دا ډېرې یخې اوبه څښل هم نه خوښ کوي او دا د بدن هغه حالت چې بدن یې بای پاسانی جس لشي د بدن هو جلطا او د جدي او د بيدي د جذب کچرا کمی یعنی هغه وبچ ما ته ګټه رسي او د دې يخي وسط ما یو ګټه رسي چې ته موږ مو ته دي یو بوستو پاري کې لیمو بورا او لږ مالګي نو دا به زموږ افتاسو کم دي کمی دول عملو ګرځي او دا غي تر څنګه ورته بدن ما هات ورو ساتل شي خو دا یو استرا بار بار دته چې معلومه زموږ ورونو په نوې دې ته ډیر متوجي شي چې مخکې دې تاسو څه شي یو بو وخت په دې وری
او لږ پکې مالګه واچوي تاسو خبر او لږ پکې بوره واچوي چې اخواته د کوزي پښتونخوا ورونه ورته چینی وای کنه نو بس دا بس ستونزه حل کی. یو بل اردن کې لرو محمد قاسم مندوخیل لا بوزبینه
ډیر مننه جواب صاحب ته او ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام مندوخیل صاحب.
وعلیکم السلام. زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده زه چې د کومې علاقې اوسېدونکی یم د ژوب د سیمې.
ها
زموږ په دې علاقه کې به دا رواج و چې کوم خلک به مثال بارو په مسافرۍ کې بولي یا په پنجاب یا سندھ کې یا په دې ګرمۍ کې کور ته لاړو په اوړي کې نو بیا به دا پوستکی دا څرمن چې ورته وایي د پسغه د وزغه د ګډ د مزغه نه نو دا دې بیا واچوله بیا به ټول ورځ په هغه کې ودی یعنی د سهار نه وخت مازدیګر پورې به صرف څرمن دا اغوستې وه پوستکی د وز پسغه او بیا به مازدیګر دا وایستلو بیا به دا د ګرمۍ دپاره به ولوړ ډېر ښه دی دا زموږ خوا کې ډېر رواج و که څه نه څه تر اول خو اوس کم دی خو بهرحال بیا یې اوس خلک استعمالوي په دې باره کې که ډاکټر صاحب څه معلومات راکړي دا څومره فایده لري.
ډیر مننه مندوخیل صاحب. ډاکټر صاحب وایي درته چې دا سرمنیا پوستکی اغوستل
نو مندوخیل صاحب محترم الله دې ژوند او روغتیا ډیره پرفیکټ او دې په تاسو سره زمونږ نو بر پښتنو کې بعض داسې رواجونه موجود دي چې نه په کتاب کې موجود وو او نه ګټور دي. یو پکې همدغه سرمنیا اغوستل دي. د انسان بدن په ځانګړي ډول په دې ګرمه ګرمو هوا کې او په ګرم موسم کې یخ ته ضرورت لري چې هغه باید یخه هوا پې ولګېږي او بدن د آزادې هوا سره مخامخ شي او پوستکی باید خلاص وي. د کله چې د انسان پوستکی یا هغه نری نری سوري چې خوله پکې راوځي او یا د بدن د نورو اړتیاو لپاره ګټور دي هغه بند شي نو بدن ته هم نقص راځي. نو دغه کوم عمل چې پخوا رواج و خوشبختانه اوس نشته ډېر تواني او ډېر نقص لرلو او متاسفانه په موږ په تیرو احصایو کې دا راغلي چې ډېر زیات خلک پکې ډېر شدید مریضیاو ته او مړینې باندې اخته شوي دي. نو دا هېڅ ګټه نه کوي بلکې بدن باید کوشش وکړي چې څومره هغه د خارجین یو کلمه وایي لایق کلمه چې استعمالوي لایق یا ډېر نازکه لباس باید استفاده شي هغه هم نازکه استفاده شي چې نور اسلام ته خطر ونه رسیږي یعنی حجاب پکې خراب نه شي بدن پکې ښکاره نه شي نور تر وسه وسه کېږي نازکه لباس استعمال شي او حتی تر دې پورې چې د تور لباس نه سپین لباس په دې وخت کې ځکه بهتر دی چې تور رنګه لباس لمر را کشکی او سپین رنگ لباس لمر نه جذبوي. نو نه یوازې دا چې هغه پوستکی خطرناک دی حتی زه دا وایم چې ټول لباس نه هم په دې موسم کې باید زموږ وړید او خویندې ځان وساتي او کمتر استعمال کړي ډبلو کلو نه ځان وساتي نازکه کالي استعمال کړي نازکه جامې استعمال کړي سپین رنګونه استعمال کړي او کوشش کړي چې څه وسه کېږي لمر سره ډېر مخ نه شي چې دې عاجل او ډېر مهم کار دی نو لمر نه ځان وساتي او کڅو کار کوي یا لوبې کوي نو د کار او د لوبو په منځ کې ځان ته وقفې وټاکي او په دې وختو کې د سوري ته او یخې منطقې کې کښېني تر څو هم بدن یې د دې بېرته خپل هغه ضرورتي مواد واخلي بدن استراحت وکړي او په همدې وخت کې هغه اوبو څخه کار واخلي او اوبو وڅښي د بدن معیارات یې بېرته پوره شي.
او ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب د دې خپرونې هغه د ما وروستۍ پوښتنه به دا وي چې ځینې کسان ځینې خلک چاره نه لري هغوی مجبور دي چې په لمر کې کار وکړي. دلته په امریکا کې چې خلک یا لامبو ته ځي او یا له کور نه د باندې وځي یو ډول کریمونه دي چې هغه په وجود باندې یا په جلد باندې وهي او هغه د لمر په واسطه له سوځېدو یا سن برن نه د دوی وجود ژغوري. دا نه پوهېږم چې هلته په سیمه کې څونه پیدا کیږي او د دې کارول به څومره ګټه ولري.
پرهاس د مخه خو د صحت دنیا کوشش کوي چې طبي مواد او طبي رشد ورکی آیات سی دی ګټورې دي اما ناچاری ده کله کله طبي زیر مستخمن ګټه نشو اخته لمړی خو د باندې هم همدایو چې سره دې چې موږ سره مخېدون چې ورونه خويندې ناچاری دي خو ورځ کې کوشش کوي چې بار بار سوري ته نږدې شي یخې منطقې ته نږدې شي اوبو سره ځان مواجه کړي بدن هغه برخې چې امکان ولري لږې د لباس نه لوڅې کړي او هغه اما د غاځني ملهمونه لکه د سوځېدو لپاره او یا د میکروب لپاره چې ګټور دي همدارنګه د لمر شعاع چې پوستکی لګېږي د هغې څخه مخنیوی کوي او د هغې د سوځېدو او د هغې د هغه مضره انظار څخه مخنیوی کوي سره د دې چې په دې مصیبه کې ډېر نه پیدا کېږي او ډېر رواج نه دي اما د ګټې څخه په دې حالاتو کې خالي نه دي بلکې ګټور دي او د شعام تیز حالت را کمی او بدن ته چې کومه ضربه رسیږي هغه پوخي او د لمر تیز شعاع د پوستکي حجرات نزهی پکې نو یو قسم ته محافظوي تدابیر دي او یا وقایوي تدابیر دي اما به هم یو ځلې او هنم دا ده چې کوشش وکړي تر وسه وسه مایعات واخلي او مایعات هم کوشش وکړي چې ډېر تجارتي مایعات وانهستلی شي بل خاصه زموږ په سیمه کې ځواک مثلا دغه رواج دی چې معموله نن سبا کانتینر زیات شوی دی او دغه جوس او نو شبابات هغه کې ساتل کېږي او دویم کیفیت یې د اطمینان وړ نه دی نو په دې خاطر باندې که چېرته تازه اوبه وڅښلی شي او د تازه میوو څخه جوس وڅښلی شي او هغه واخیستلی شي د مایعاتو لپاره او شپه ورځ اوبه واخیستلی شي دا تر ټولو بهترینه وقایوي لاره ده او هغې نه وروسته بیا نور وقایوي تدابیر چې تاسې د ملهم وویلي او یا پوماد ده دا هم ګټور دي او بدن لپاره
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب چې خورونه کې مو لمنګ سره برخه واخیسته الله دې ونازو
الله هم تاسو خوشاله نه او امید چې زموږ ټول اوریدونکي هر قسمه ټول څخه چې بل خپل مرسته مو جوړیږي هغه څخه وساتل شي او زموږ خپله پیغام متورثوي چې هغه مين چې ما شومان ته شوري ورکړي مېم دوبانه ډېر پام وکړي او دغه ماشومان ته زر زر شوګي ورکړي ترڅو هغه کوچني ماشومان زمونږ د ټول سره مخ نشي.
ډیر زیاته مننه د اوریدونکو د درنو اوریدونکو د خیر وختیا په هیله په دې هیله چې بارانونه وسی او هوا خسي او د خ ژوند خو چاله ولري تر بیا هم په لاس فارم دوخته پامان.
مننه. الله مچ.
خفغان اوخ کې شب ګرټو بشورا ټول خوش پکې زه خفغان اوخ کې شب ګرټو